دا مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شو. د کونند زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې اوله نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمېر مهمې سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا په شام کې د روس د بریدونو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښې اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه ویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره له کابل سره اړیکې ښې شوې دي. نواز شریف ویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي کوم چې پاکستان ردوي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنټس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې دی. هغه زیاته کړه چې سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی د کندوز ښار د نن عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نسو کولی او تیښتې ته اړ شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز ښار د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجیان لا هم ورک دي او لټونې روان دي. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو علاج د مکی او جدی په هسپتالونو کې روان دی. یاد دی وی چې تر پرونه د مړو سویو پاکستانیو حجیانو شمیر شپږ څلوېښتو. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر 1200 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته ورلیږي. عبدالله تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو قاطع یو روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار هم په ډیره لوړه سطح سوی دی. عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به یې ترلاسه سي. عبدالله تیره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د سوداګرۍ خونه تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتر د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګه کولای سي چې په ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازر خش حافظي مشال رډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سیمونایټ دی غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي ډګرونو څخه ووځي. د ده په وینا کې چیرې خصوصي سکتر په دې اډو کې پانګونه ونه کړي د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچیرې روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سختدریزي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تیر ورځ له هغه څو ساعته وروسته وکړه چې روسي جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشري یې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړي یې د دې هرکلی کوي چې روس هم دې جګړه کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو چې روسي الوتکو له داعش او د القاعده له ملاتړیو پرته پر نورو سیمو بمباري کړې وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او هند دواړه د یو بل پر ضد طاقت لکارولو باید ډډه وکړي.
وی پروپوز دټ پاکستان اینڈ انڈیا ری افرم دټ دے ول ناٹ ریزورٹ ٹو دی یوز اور دی تھریٹ اف یوز اف فورس.
د افغانستان د کندوز ښار د طالبانو له ولکې څخه د خلاصولو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بیا اندېښنه څرګنده کړې چې د پیسو د کمی له وجې ممکن د پولیسو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. د چارو اوښدونکي وایي د خیبر پختونخوا په حکومتي بودیجه کې د پولیسو لپاره کمې پیسې بیل کړل شوې دي.
صوبائی بجٹ کی دا پولیس پر خبر زیادہ کم شوی دا دا چھ دیر شوبی دی چھ دا پارا دا پولیس پر دا فنڈز کم دی.
د افغانستان د خوست د ځایي ادارې مسولین او د هغه ولایت سپینګيري له نړیوالو مرستندوی موسسو غواړي چې هغه ته ځای پر ځای شوی د شمالي وزیرستان کډوالو ته بیړنۍ مرستې ورسوي.
اول ته د غوا وشي چې نړیواله مؤسسې چې د دوی سپارښتنه وکړي خاصه د ژمې د رسیدو لپاره چې دا به ولته رسیږي او تصمیم پنيوي.
سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اول موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي سملای غونډې ته وینا وکړه. په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره پر پوره د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلې دا ټینګار وکړ. د نواز شریف د دغه څرګندونو تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل شوی دی. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو شکولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
وی پرپوز ات پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت لره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د افغانستان د کندوز ښار د بیرتنی ورلو لپاره افغان او بهرنۍ ځواکونو عملیات پیل کړي. افغان ځواکونه هیلمن دي چې ټول کندوز به زر تصفیه کړي، خو رپورټونه وایي طالبانو ماینونه ایښي دي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حاله مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پلیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز اټرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز اټرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي. دشمن په واقعیت کې ډیر بې موراله دی او موږ تر بل هر وخت ډیر ښه چمتو شوي یو. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تېره شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قولي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نږدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي، ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تېرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي، یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
د احمد شیبر رپورټ موردو. د کندوز ښار په داسې حال کې سکوت کړی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپلې واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو مرکزي لوی ښار ته ننوځي. د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ اسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودی شي، پر دې موضوعاتو د فرشته جلال زئی رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څېړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونه توانېږي چې دا ښار ډېره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبي اسیا د چارو څېړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډېره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هېواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمېږي. خو کندز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل
په اول
قدم کې د کندز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بېرته ووځي د دولت پوځي اکمالات به ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یوه غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغېز کړی و. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندز زیاتو خلکو له دې ملیشو ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسي حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبرې جدي نیولې چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیه پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل د صوبې موجوده حکومت وارد مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږلي یو مکتوب کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې ښایي د پولیسو سرتیرو د تربیه یو شمېر پروګرامونه وتړي. تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمېر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وغوښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګي په وخت ور نه کړې شوي نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمېر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اغیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کم د صوبایي بجټ حصه ده دا هغه کې د پولیس برخه ډیره زیاته کم شوې ده. مطلب په 2009 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو، نو اوس چې دی هغه د 10% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمې دي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړ پوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه مې بچې خوبه چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګیروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو، پرون چهارشنبه د افغانستان په خوست کې د ځایی ادارې یو شمېر مسولینو او دغه راز خلکو پر یو ګډه ناسته کې د خبرو پر مهال له وزیرستانۍ او کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزي حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ځایی ادارې مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي په رانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزي حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
دو خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو پوهیږئ چې په دې یوه هفته څه کوي؟ د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کېږي د یو فامیل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخت بدین او سخت برنونه لري، نو چې څه خیمه ټول په بدوت بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرستې د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غام لاوېدل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته غنم خو چې کې ماتو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او ویویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرانو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي د دغه خلک نه اضافي کومکی نه جلب کړي د ماجرین.
د افغان حکومت اجرایي رئیس سلاکار الحاج غزینواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلي ډول اول ته به دلته غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکی نه کوي چې ته دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصتا د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ورته رسېږي او تصمیم پرې وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لکه ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کیم کې اوسیږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل ورستی ریپورت کې وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو شمېر داسې سکولونه شتون لري چې یوازې په کاغذونو کې جوړ دي. دغه ادارې رپورت زیاتوي چې په یاد ضلع کې ځینې سکولونه بیا هغه دي چې ودانۍ یې ویجاړې شوې دي. د پختونخوا د تعلیم وزیر بیا وایي د کوهستان په څیر لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې ورو.
الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لری پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکرونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نورو سیمو کې داسې سکرونو ته تللي دي چې په ودانیو کې څاروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکرونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تېرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. په دغو سکولونو کې لوی شمیر د جینکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
داسې سکولونه شته چې ویجاړو په نور صوبه کې هم او کوهستان کې هم، خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو، خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي، له بهره خلک ناراضي لګه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعاله دی، تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري، استادان په هوا کې تنخواوې اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورت کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعال دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لری پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي. الف اعلان په خپل رپورت کې دا هم وایي باید صوبائی او مرکزی حکومتونه په کوهستان او نورو لری پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته سلام. پښتونخوا خبرونه ته غوږی د اول میر استاد په غږ د سندره مستاسو لپاره راولې ده.
கல கலே வினமா கலச்சிலே வினமா கல கலே வினமா கலச்சிலே வினமா கலச்சிலே வினமா கல பாரான் பாஸ்மான் கித்ர சஹாரே கல பாரான் பியான் ஆஸ்மான் கித்ர சஹார் ஓ தாதர பியார் தே கலா பசான் கலா குல் கலா பார் கலா
اردن کو مشال ریڈیو تک وگئی په پیښور کې د سحر 9:30 بجې کې دونکو دی د بوریوال کاکړ نبا لند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او ویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبری اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک اخیستی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شمیر د مړو پاکستانیو شمیر 250 رسیدلې ده. د خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټونې روان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته ورلیږي، خو پاکستاني چارواکي دا تور ردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچیري روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سختدریزي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره تېره ورځ له هغه وروسته وکړه چې روسي جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه.
د خبرونو لنډیز مول بریوال کاکړه واوریدو. سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دي او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورسپانه لیکي که په افغانستان کې ناخلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکه پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف بعد د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې د یو سہولت کار په هیڅ پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د بدامنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانه د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حملې او پترس کې امریکا ته د متوجه شوو امنیتي ګواښونو او برتانوي دی ټایم ورسپانه بیا د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غني یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي خار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه یې هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا بریتانوی ورځپاڼه دی ټایمز په خپلې ادارې کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برق رفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې 9 میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت او بل دا چې د 1990 لسیدي په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کې دیشي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیرو وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیه الوتکو په سوریه یا شام کې پر لږ تر لږه وو ځایونو بمباری وکړه. ماسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې په نښه کړی دي، خو یو شمیر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
روسیه په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو حمس ته نږدې هدفونه په نښه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه 16 ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د افغانستان پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د افغانستان د یو مهم ولایت د طالبانو لاس ته لوېدلو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زیاتېدونکي نفوذ افغان امنیتي ځواکونو ته سترې ننګونه جوړوي. د لیکنې مهمه برخه لملیه امیرزاده اور.
واشنگتن ټایمز رسپانډری کې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو په یو وخت کامیابیانی د افغان امنیتی ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت دی. د نهي پورس انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار نومې د یوې څېړنیزې ادارې په رپورټ کې ویل شوی دی چې کندوز ولایت اوس د طالبانو په قبضه کې دی. اداره وایي چې کندوز د وسلوالو لاسته لوېدل په ټول هیواد د کنټرول حاصلولو په وړاندې د افغان ملي امنیتی ځواکونو صلاحیت لپاره یو مهم ګزار دی. دا اول ځل دی چې طالبانو د یو ولایت سرحد قبضه کړی دی. رسپانه لیکي امریکایي جنگي جازونو تیر سال د طالبانو په موقعیتونو هوائي بریدونه وکړل، خو بیا حکومت چې د ښار واپس ترلاسه کولو لپاره کوم ځمکني ځواکونه لیږلي دي د خپل هدف په وړاندې یوازې تر یو میله مخکې تللي دي. په عین حال کې د اتوار په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو ملګري تنظیم ولایت خراسان دا څرګند کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په افغان ځواکونو د حملې وسایل لري. اداره وایي ممکن ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار کې بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډول یې دعوی سمې ثابتې شي. دا هر څه به دوی د دې لپاره کوي چې د طالبانو له کمزوری ګټه پورته کړي. رسپانه د ادارې د خلیلی کې په شام کې د روس د فعالیت له خطر سره سم اسلامي دولت وسلوال د شام او عراق بهر خپل قوت ښودل غواړي. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو ویان پیټر کوک په افغان امنیتي ځواکونو اعتماد وښودلو او د دې پیژندنه وکړه چې په کندوز کې ځینې امریکایان د تربیتي مشن لپاره موجود دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی په ټي وي په خطاب کې ژمنه کړې ده چې کندوز به له وسلوالو واپس اخلي. نوموړي له افغان ولس نه غوښتنه وکړه چې په افغان ځواکونو باور لري. رسپانه د دفاع وزیر معصوم ستانکزی لخلی وایي چې دښمن ته کافی مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه په خبره د طالب جنگیالو سره د هغو وسلوالو مرسته حاصله ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله له هلته نه تښتېدلې دي. د دې ترڅنګ له هغو سره د چین او منځنی ایشیا نه د ورغلو وسلوالو مرسته هم ترلاسه ده. د کندوز یو اوسیدونکي په کابل کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه او چارواکي په برید خبر نه وو. کچېرې دوی خبر وو نو غیر سرکاري ادارو، ملګرو ملتونو او بانکونو ته به خبرداري ورکړې وي. رسپانه د نیټو د یو ناسرګند چارواکي لخلې وایي چې د نورو هوایی بریدونو امکان نشته ځکه چې له طالبانو سره عام وګړي هم په ښار کې دننه موجود دي. د افغانستان د عامه صحت وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د کندوز هسپتالونو ته 14 مړي او 122 زخمیان وړل شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د مشال رادیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو سندري هم اورئ. د شاولی استاد او د شراره په غږ به دایو درته وورو.
سلدی پا
اردن کو سلام پختونخوا خبرونه دا رازیو بل رپورت د پاکستان د کبالی سیمو سیاستوالي او د ژوند له نورو څنګه سره تړلې خزي دا غي هواد حکومت غوښتنه کوي چې په کمی سملې او سنټ کې ورته مخصوصي چوکې ورکی تر سودی وکول شي د فاټا د خزو د حقونو لپاره جدی مبارزه پر مخ یوسی. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر رپورت را لګلې ده.
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی سیمو د زنانو مشره انیتا محسود مشال ریډیو ته وی چې د دې حق غوښتو لپاره دوی د فاټا د پارلیمان غړو او د وکیلانو سره لیده کاتک کړی دی او ډیر زر به دوی په باقاعده توګه یو تحریک پیل کړي.
فیمل چې کومې دي ډېرې زیاتې پسماندا زندگی تیروي. مونږ انتهایی تباو برباد شولو. مونږ خو یو داسې کلچر دی چې مونږ د زړو سره ملاقاتونه یې هغه ته زمونږ ځانته ورځي چې دوی تاسو مال ادا کارو کې تاسو مال ادا وکړي نو هغه پر ما تیری چې مونږ فاټا زنانه ته زمونږ خپل مخصوص سټینه لکه ګلګت بلتستان ته ملاو شوي دي. مونږ فیمل چې کومه زمونږ آبادی خپل پرسنټیج د هغه مطابق ته خپل سینټ او قومي اسمبلی کې د ولا سټینه مخصوص ولا ملاو شي.
د عوامي نشل ګون په قبیلی سیمو کی سینئر وائس صدر ندا اپریدی هم پدی اڑ مشال ریڈیو تا اوے
فینس کی زمونگ سیٹو نہ نشتا دے صوبائی اسمبلی کی زمونگ سیٹو نہ نشتا دے نیشنل اسمبلی کی زمونگ سیٹو نہ نشتا دے پکار دا چ خزو تم اپورچونٹیز ملاو شی اگو دی پکی پارٹیسپیشن وکی اگو تے دین سیٹو نہ ملاو شی.
کلی چ مشال ریڈیو د زنانو د دی غختنی په حق لا د فټا لایرز فورم مشر او د قانوني چارو تزیه کار اجازه مومن نو پختل نو هغه وی پکار د چ لومړی دی زنانو د فټا د حیثیت د بدلون لپاره اواز پورته کړی وي او چې کله د فاټا عیني حیثیت بدل شي نو خپل به د فاټا زنانو ته په سینټ او قومي اسمبلی کې چوکۍ ترلاسه شي.
سیټونه ملاو شي نو آل ډېر خو زمونږ د قومي اسمبلی ممبران په پارلیمان کې د فاټا پارلیمنټیریان ناستي هغوی سره د قانون سازۍ اختیار نشته دی هسې ناستي نو مونږ دا ویو چې که فرض کړو دوی ته سیټونه ملاو شي نو د هغې به څه فایده وي.
یاد دې وي چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټولې 324 چوکۍ دي چې پکې اویا د زنانو لپاره بیل کړې شوې دي. دغه رنګ په سینټ کې هم هر صوبې ته د زنانو لپاره 15 چوکۍ ورکړل شوې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د بیلابیلو سپورتي لوبو لپاره دوی ته د سانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دې لوبغاړو په خبره حکومت باید دوی ته ورپېښې ستونزې حل او داسې پالیسۍ جوړې کړي چې په ترڅ کې زیات نجونې د لوبو میدانو ته ووځي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې د هلکانو په څیر دوی نجونو ته هم د سپورتي لوبو اسانتیاوې ورکوي او دا چې په دغه لړ کې به نور اقدامات هم وکړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
کسان په خیبر پختونخوا کې د لوبو په میدان کې د لکانو په نسبت جینکې زیاتې مخې ته نه راځي. خو دغه جینکې لوبغاړي چې د کلتوري پابندیانو پرته د لوبو میدان ته راوتي دي وایي چې د لوبو لپاره هغه شان سهولتونه نه لري لکه څنګه چې پکار دي. په پېښور کې د کرکټ یو لوبغاړي سلما فیض د هغو ستونزو ذکر کوي چې خزینه لوبغاړي ورسره مخامخ دي.
یو خو موږ لپاره بیل پراپر د ټریننګ ځای نشته لکه مورنینګ کې کمی خپلیر شي دي هغه سبق وي نو سټېډیم ته نشي تللی. په پېښور کې یو سټېډیم دی چې هلته کې الکان ٹریننگ کوي په ایوننگ ټایم کې دا الکان سره جنہ کوي ٹریننگ نشي کولای نو دی وجه لکه بیا چې کله نېشنل چمپیئن شپ وي یا داسې سبل سره غټ ایونت وي نو کی ټیم چې زی لکه سبا ټورنمنت سٹارټ کیږي نو یو هفته پہله ورته کیمپ لګي هغه کې ورته ټیکنیک سم خي ماغه کې ورته فټنس سم کوي نو هغه سره سو شي چې دومره ټف هغه فټنس ټریننگ ور کوي هغه لچا جنہ کوي انجرډ شي یو خانه پوری او شي خو زمونږ کې پکې د جنہ کو میډل پکې ناراض.
په خبر کې د سکواش یو لوبغاړي نورینا شمس وای چې د کانو د مشق ځانګړي ځایونه زیات خوي چې هغې ته د رسایي لپاره جینکې د پیسو ورکولو وس نه لري.
الکانو جن کوچ دے اغو کوٹس بیل نہیں بل دا خبر زیادہ تر جن کی چی اغو سر تو نہ پیسی نہیں بل دا خبر چے زیادہ تر چمنگ کلا باہر زو بل ماس تے پارا ناغا چے پمنگ بخپل پیسو مانے زو ناغا مسئلہ دارا شی چے سمنگ سر دو نہ پیسی نہیں مسئلہ دارا شی زیادہ تر دا ڈپارٹمنٹ چی چے وابدا شی زری سری کاتی بینک شی دو کال ایکسپیرینس غواڑی او دو کال ایکسپیرینس صرف چیمپئن تے پاری نو چے کم خلق لاند پاتی شی اغا الریڈی لاند پاتی شی زکہ چے چیمپئن کی دا اغو پوائنٹ انٹرنیشنل
د خیبر پختونخوا د خزو د لوبو ډایریکټریټ مشر رشیده غزنوی وای چې د لکانو لوبغاړو په شان جینکو ته هم موجوده سہولتونه ورکړل شوي دي خو وای چې جینکو ته زیاته مسله د کلتوري بندیزونه ده
کوم چې د لوبي میدانونه دي په ډایریکټریټ او سپورت سره کې یا د میل فیمل د دواړو د مقصد لپاره جوړ شوي دي هغه کې د فیمل لپاره خپل ټایمینګ دي خلک داسې خونه دي چې اوس موږ یک تم د ټولو لپاره فیمل لپاره بیل سټیډیمونه جوړ کړي په سرکاري سطح باندې دا
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر امجد افریدی وای چې په پیښور کې د جینکو د لوبو په یو ځانګړي ځای کار روان دی د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د حکومت سرپرستۍ تمه کوي او وایي چې حکومت ته پکار ده چې نوی ټالنټ مخې ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اردن کو د بلوچستان په بیلا بیلو پختون میشتو سیمو کې د نایاب او قیمتي مارغانو ښکار لا هم دوام لري. دا ښکار نه یوازې د بهرنیو خلکو لخوا کیږي بلکې خپله د دغه سیمو وګړي هم دغه مارغان رانیسي او نو د نور نړۍ په شتمنو خلکو یې پلوري. د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر د بلوچستان په پختون میشتو سیمو کې له یو ښکاري سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې جوړ کړی دی.
د غرمې وخت یو عالم خان له خپلو ملګرو سره د غره په لمن کې ښکار کوي. له عالم خان سره درې مارغان، دوه موژکان، دوه کوترې، یو موټر سایکل، دوربین او په پټکي کې د څاک اوبه دي. کوم مارغان چې ورسره دي او دوی پرې د نورو قیمتي مارغانو ښکار کوي د هغوی سترګې یې ورګنډلې او مشوکې ورتړل سوي دي. دا ښکاریان وایي ټوله ورځ په دوربین کې آسمان ته ګوري او کله چې په هوا کې کوم مارغه وویني نو خپل هغه مارغان چې سترګې یې ورګنډلې دي همدلته ورتوال وزوي.
دغه سترګې چې ورتړلې دي صاحب دغه دوی بد نه کوي، مطلب دا دی چې دوی په خپل کنټرول کې وي، ځمنه له سړي ځخه مطلب شمزدار آرام وي. چې کله دې سترګې خلاصې بیا خو دا ځي له موږ ځخه بیا ښکار نشي کولای، بیا موږ مالکه کوي او ځان مالکه کوي. سترګې موږ پستن باندې ورګنډو، پخپل ورګنډو اوس پستن باندې به دا ګنډې پخې ورکو، بس بیا اسپرسای دي پستن باندې او په یو هغه باندې پخې باندې ګنډو. یا بیا چې کله موږ وغورځو بیا اصل مرغه راځي، بس په دې وندرو کې پساو چې دا وندرې موږ ورته یایو.
د ښکاری عالم خان په خبره له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا د قیمتي مرغانو ښکار کوي او تر پخوا د دې قیمتي مرغانو په شمیر کې بیخي زیات کموالی راغلی. عالم خان په سهیلی پښتونخوا کې د قیمتي مارغانو نمونه اخلي.
قیمتي مرغان د چرخونه او بارې ورته داسته هغه تقریبا بارې او اته نه لک روپۍ قیمت لري او چرخ تقریبا 50 لک روپۍ هم ست 40 لک هم ست 30 لک هم ست 20 لک هم ست پر کونه دي پکښ کیسم کیسه مختلف مرغان یاره خو مخ کې ډیرو اوس کم سويتي مطلب زموږ په دې علاقه باندې دور زیات نه سلکه دا پیتاوي علاقه توي باندې افغانستان باندې دې علاقه باندې زیات
علم خان زیاتوي دوی لمخ کې په اسمان کې الوتای مرغه پیژنې چې دا کوم مرغه او د نیولو طریقه یې څه ده او بیا په همغه طریقې د دې مرغه د نیولو هڅه کوي
او موږ یې پیژنو بالکل پیچان کولای شو چې هر ترای ووینو په اسمان کې په دربین دا دربینان را سره دي کنه دا دربین را سره دي اوس په دې کې ګورو موږ پیچان دي بیا موږ هغه ته ډیر زیات کوشش کوو په اسمان کې مرغه صحیح کو بس مو په دې چې اصل مرغه بیا موږ ډیر زیات کوشش کو د کټاریم د دې کویم د نورو ټیم کړي مو کړي د ټیو ته غوځات کوشش کو بس مطلب چې سوري زیات کوشش کوي چې غوري مطلب د نیولو ته فار
که څه هم په بلوچستان کې د حکومت لخوا د مارغانو په شکار بندیز دی او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې له بهر څخه راغلي څوک د شکار ته پرینږدي خو خپل د دې صوبې په شاوخوا ټولو پښتون مشتو سیمو کې د همدې سیمې د وګړو لخوا د دې قیمتي مارغانو شکار لا هم د پخوا په څیر دوام لري خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو
مشال رادیو
السلام علیکم
د مشال
رادیو
00 020 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلیو د نازی اقبال په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلی او ترغی ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
تا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی